عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې شاعر او لیکوال امیم جلالزی د شعرونو پر ژباړه راته غږیږي.
شعرم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه یې له ترنم سره علاقه پیدا شوې.
دغ دې خدای ما را باندې وینو ناروغ یار بلا دې واخلم.
له انځورګر عزیز الله توخی سره مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیله خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقي لخوا د جنوبي اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوی ماډل رول سباق عمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان له یوه دیني عالم مفتی عبدالقوي سره ویډیو او سیلفی عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14 په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و، په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتې وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شعر په ژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شعرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادبپوهان دا خبره کوي او وایي ډېره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ، معنا ته ډېره توجه کوئ، جوړښت ته ډېره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپله نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې راولېږدومه لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر د وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري، خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي نو زکه په یو لغت باندې ورڅو مفاهیم ولیکدو هم دي اساس باندې کله کله زار سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کوم تاسو بلوستي وي ما کوشش کړی د څو څو ځله م ترجمه کړی د یو مثلا یو بند یو شعر اړولای م د سره کوچنی شعر زه درته وایم
مهرباني
په ډیر افسوس سره غواړم دا هیر کړم چې یو وخت مله داسې یو سړی سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې دا دغه د اسمان یو شعر ده دا ډیر کوچنی شعر ده خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم
یو څو بیلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چې هغو ته باید توجه وکړي مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویلولئ
یو شعر ده زما زړه خو څه دیوالې میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې او کله چې د زړه وغواړې ترې لرې کوې به یې ګرانه خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هیرېدل به دې د هیرولو په بدل کې وي خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی
یو دا شاعر
غدا سمان ده یو بل شعر ده چې اے زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لرې سړی اے زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړی مینه در سره لرم د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم دا هم د غدا سمان او یو بل یې ده وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشایي انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپلې خولې بوی پټوي دا هم د غدا سمان
او عجیبی تجربه لري دا خلک دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا او عجیب بیا برته سره پیوند کړای دا زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیره وړې وړې تجربې لرو خو زموږ استاسي دا ورته چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده حساب اصلي پر دې باندې کیږي اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغه سي نه وي زه خپل هم کوشش کړی دا چې زه څه يم هغه د کاغذ په مخ راسي د خپل تجربه او د هوایي خبرې ډیر زیات توپیر وي شعر د زما خپل یو بیت په درته وایم ویریږي نه چې دا سړی بزان ور وغورځوي خدای په مان راته په غاړه د دریاب وای عادي خبره ده خو زما خپل تجربه راخسته مې ده منظور مې ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېر زیات وړې تجربه لري او هغه شعر کولای شي موږ شاعری کې متاسفانه خپل تجربه ډېر کم دي
شاعری لپاره دوی یو قراردادی شیان لري کلمې هم همداسې دي خیالونه هم همداسې دي مفاهیم هم همداسې دي او دوی فکر کوي چې شاعری همدغه ده که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی ته په جدي شاعري کې یاد کړې دوی وایي وایي ګوره دا سویه ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله دوی یو لیول لري او یو سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې او صرف هماغه شاعري ګڼي له هغه را لاندې بیا شاعري نه ګڼي حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده امیم صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې همغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او مې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي د عادي نثر لوستل لیکل او له هغه څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست دا یې بله مسله ده او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورو ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی خصوصا پښتو ته چې موږ وایي په انګ او د عربي خورا توپیر سره لري په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي دای ژبنه اړه ده او د مفهوم مسله ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بل ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کو پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولي دي او یا یې نیسم.
کورو مدان تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهشته را سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سره چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غادا سمان ده. دا وایي چې چمړه شم د ګور پر تیږه مې د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن.
ژوندي اوسې ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
افغان انزورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیر شو کلونو راهیسې انزورګری کوي. دی وایي په دنیا کې انزورګری ډیره بدله شوې ده خو افغان انزورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که در ته ووایاستی چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډیر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کوو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډیر تشویقولم، نو پس لغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډیره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مختب ول، نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونه مختب ول، څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و دا ټول کارونه مختب ول. پس لغه څه زه د نسوز رات نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه درلود نقاشي،
یعنی تقریبا شوق خو څلور دیر
څلور دیر کې، البته په دې څلور دیر کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه، نو ابتدایي شکل او پنځه لس کال وخت نیسه، نو پس لغه څما اکاډمیک کار شروع کړ.
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې، چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پر رنگو بلد سي، په مکتبو باندې بلد سي، مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي، بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي، لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده امپرسونیزم. پس لغه څه بیا مخته ځي، بیا نو تجریدي مکتبونه دي، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه مدرن آرت ده، نو دغه سي مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي، څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي، لیکن بیا یو تجربه غوړي، شي اقتصاد غوړي. مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري، یو خو محیط لیاخوا خلق لبخوا اقتصاد او دبخوا زموج دسی او بخشنه دی دسی او دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کی او وزارت اطلاعات او کلتور لرو څنګه بی توجه ده بالکل بی تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کی
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر زره تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی
نندرتون نه مو درلو
بله ما نمازګاه غان ما ډیر د لوڅ پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروز شو تاشکند کې ما نمازګاه ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمازګاه ما د لوڅ بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګاه د لوڅ په 2006 کې و خانه فرنگ روشن پنوم یاد دې سه یو ګالری د لوت آلته د ما یو نمازګاه یو روسی نقاش او یو هندي نقاش بیا می په کرشنارت ګالری کې یو نمازګاه د لوت بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمازګاه ما د لوت په ګورګاون یو منطقه ده چې ارتباط د نیو دلی سره ده لري نو آلته یو نمازګاه ما ورکه څنګه د مون فرادي نمازګاه
ماشاالله خډیر نن درتونونه مو درلو طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم ستاس کوم یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړی دا او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار می مسجد صد شمشیر مسجد دا می کار کړی و او یو دوه تابلوګان می شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپی نو ما خپله کار کړ هغه ډېر ښه قیمت یو ژورنالیست جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمازګاه دلوت د ما درې اثر هلته خرڅو یو پورټریټ و افغان وولټمن په نوم دی یادې ده یو سپینګری مې کار کړی او یو جام منار دی هغه و هرات
اوس په کابل کې څو کسه نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2015 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو حساب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیت
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایي پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې دا
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر د سی ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب داده سه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب څه پغه کې مثلا منګاګ د داوینچی د بل سیزان د ګوګان د پل ګوګان د دغه هنرمندانو څه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه وای تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا د سی پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسی څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخته ده کډپره ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکړ د کنواس ته څه رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رسټیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه واکه به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدا د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات نه ځان خلاص کړي دما یو داسې مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نسته مثلا په هر شکل کارول ایسی ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کړي مثلا راسی او بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه سو زم کارو غریب د افغانستان کوڅې دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نظر خلاص کې کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هند کم ډیر وخت تیر
کړئ bale
التم بموم لدلې چې د هن نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اتا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموږ و سم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سي ګرځي په دې باندې حساب کوي ال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نوري رنگ سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند هغه رواني کیفیتونه انځور کړي زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه ووځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ده هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبر اوس احساس کړي اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدای کې چې په یو کانواس کې د خپل دغه رنگ وهي
صرف یو بورس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خاطر تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څا سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لته نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالي ورسي ډیر مننه چې رااله یو زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس ته نقل وار دی وغمې دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاسنیولی ګرځوي
اروا هلک چې زده کړې وکړې او ځلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه یې اوس نو هغه وخت را رسیدلی چې له کوره ووځي مسافر شي زه به یوه پیړۍ درکړم سفر پیل کړه د پیړۍ بارول او تشول د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه ښه پوره زحمت وباسه زه غواړم چې څومره ژر کیدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړې چې مال ورباندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي هلک له کوره رخصت واخیست بیړۍ ته وخوت په سمندر کې مزل پیل کړ لکه مزل وروسته بیړۍ په یو بندر کې ودروله په ساحل کې راکوس شو چې بازار ته لاړ شي او په هغه پیسو چې پلار ورکړي وي مالونه واخلي د دغلطه یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی مړی خو باید شرط تر شره خاورو ته وسپارل شي هغه ځواب ورکړ دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی وو او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پوري د دغه کس پور نوی ادا شوی مړی یې نه خخیږي نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پریشي کده مړی و روپی پور هم پاتې وي د خخولو اجازه یې نشته د وویل ورشي ټولو پور ورکونکو ته یې وویاست چې راشي چې پیسې ورکړم په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي د ټولو ته پیسې ورکړي او چې په دې ډاډه شو چې مړې نور نو خاورو ته سپارل کیږي خپل بیړې ته وخوت او تشلاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل عجیبه ده ډیر ژر راغلی. د چې ټول پیسې د پردی مړې په پور کې ورکړې وي پلار ته پلمه وکړه وی ویل سمندرې غلو مې د بیړې مخونی ولا ایثار یې کړم او ټول پیسې یې رانه یوړې. پلار ورته وویل شکر دی چې ته ژوند یې چې سروي خولۍ ډیرې دي غم مه کوه زه به نورې اووه زره درکړم خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو پکې شکولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ خدای پاماني یې واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل دا خوخه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي راز سلام به ور واچوم خبرې به ور سره وکړم ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ ته ور وخوت او له چلونکي پوښتنه وکړه له کومه ځایه راځئ. هغوی ورته وویل له ختیځه راځو. ده بیا پوښتنه وکړه څو مو بار کړی دي؟ هغوی ځواب ورکړ نور بار نه لرو یوازې یوه ښکلې ښځه راسره ده. ده بله پوښتنه وکړه دا ښځه خرڅوي په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده را ومتختوله ځکه ډېره ښکلې ده ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل په اووه زره یې خرڅوو. د اووه زره روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ خپلې بیړۍ ته راوسته واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید پلار ورته وویل ډېر داسې ښکلی او تازه ښکاري لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل پلاره یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی په لیدو به یې بې حده خوشحاله شي. یوه ښځه مې راوستې ده زما ښځه اوستانګور د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه یې کوم کسب او کمال زده وو ښځې ته په ژړا وویل اوس به څه کوم زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل غم مه کوه زه انځورګره یم زه به انځورونه باسم ته یې په بازار کې پلوره خو ګوره چې هیچ چا ته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي د خوښي شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګری لور میړه چې دا حال ولید په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وویستل او میړه یې بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله دا د بل چا کار نه دی دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل انځورونه په څو خرڅوي؟ زلمی ځواب ورکړ بیه یې ګرانه ده یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل سمه ده خو زموږ نور هم په کار دي که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل زه نه زما میرمن انځورګره ده راځئ کور ته به لاړ شو هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي ونیوله وې تړله په بیړۍ کې واچوله خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ. نه ګرانه ښځه ورپاتې وه نه یې پیسې لرلې او نه د کسب کمال څښتن وو. هر ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و هلته یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپل واړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وبیشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل، بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل. بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه امریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده. بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډیر په تنګ نه شي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډیر لري چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتیره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلي سندرې او ښکلي نغمې خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېچول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره ور وختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلن مې په زړه نه آوارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنیږو او را سره ملګری کوم یې، ته په کې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بې له دې چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکی پوره وړی یم، زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدي، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخی زلمی یې، ما پیژندلی، خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د حقوقو برکت دی، زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي، له سترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د پلارنۍ ښار ساحل ته ورسېدله، ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ وو او زلمی ته یې ویګ ورکړه د زلمی پلار وو. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په دې وجرو کې ل ډیر پخوا د نورو مجلسونو تر څنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې ښه غږونه لري اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له ساز سره کیږي او بې ساز هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوئ؟ بې ساز ترنم کوئ که له ساز سره؟
زما خو تر دې وخته بې ساز ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه، هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستی.
دا راته ووایاستی چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یووړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه، نو هغه به ما د شپې تر سهاره ویله، د شپې تر سهاره چې به مې ویله هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اوریدلې، دا به مې تر سهاره اوریدلې، په هغه به زما خوب
په یو وخت کې به دې دوه کاره کول.
اوکې، هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الوله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم تقریبا د ناشناس کومې غزل چې به ما اوریدلې وې هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وې، خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه سوي
وخت تیر سو نه پوهېږم چې ولې، په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، آواز هم ښه راپورته کېدی، دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوئ یا ترنم وایئ؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدالله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خواته ور نږدې سولم، یا مې کله تنهایی کې ژوند درلودې، او بیا مې خوشحال خان خټک ډیر مطالعه کاوه، بیخي ډیر مې مطالعه کاوه، په هغه وخت کې زما سره د خوږ ژبې آواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي ده نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دی چې هغه کې ډېر ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی، مثلا دا اوس په روژه کې زما ډېر کوشش دی په رامظاهر باندې زه کار کوم، او تقریبا ما زیو زمزمه کوم هغه ډېر بیخي زیات، نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یوه په خپل وخت کې کار کړی دی.
د هند د سندرغاړو مو وویل، د کلاسیکو سندرغاړو، په هغه کې د چا غږ ډیر ستاسو د توجه وړ ده؟
هغه ډیر چې وو تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلې وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو وه، او اردو زما دپاره مشکل هم وه، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اوریدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې، او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې وه، څونې غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویل جي، مشکل د الفاظو درست وو، مګر په کمپوز وو او په طرز وو، په لهجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم، د نوشا صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د ده پر حالات باندې جوړه وه، نو ده ته ځکه ډیره خوښه وه، د چې هر څه غزلې وې ویلې وې په هغه کې د ده دا غزل ډیره خوښه وه، او بیا د ویلي هم دا په کتاب کې ما مطالعه کړل، د دې سټډي ما وکړل، چې دغه غزل چې ما ویلې ده کله چې زه مړ سم زما پر قبر به زما سره تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا د ناشناس په آواز کې ما واورېدلی، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدلی چې ډېر ښه په خوند یې ویل ده، کېدلی سي زه لږ څه د ناشناس پر طرز زمزمه کړم، او بیا هم دوی داسې وکړل چې کله سیګل مړ سو هغه غزل یې د ده سره یوړل تر جنازې پرې.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا۔
ڈیر زیات مننه، البته سایګل ز ماورما هغ مډیر ورنځ دیر سایګل ته بدونه موده کی مولې د ساز لالو سره سندری ونه ویل، د دې دلیل څه
د ټولنې سره اوټ و
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دا کارونه
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي، او زما دونی په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم، او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره
سندرې
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې؟ دا
یا نه مې دي کړې چیرې، مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي زه بېخي اماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ، د هغه یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست د ده پښتو غزلې او پارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وي، مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر شوی دی نو دا هغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او ده چې په هغه اول سر کې ویل دي او ښه خوږه اواز کې ویل دي هغه به زه درته ووایم چې ده په اول ورځ په راډیو کې ویلې ده د ده په قول باندې.
ناروغ یار بلا دی واخلم، داغ دی خدای مرا باندی وین، او ناروغ یار بلا دی واخلم، ناروغ یار بلا دی واخلم، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه او ناروغ یار، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه او ناروغ یار، خلک بوایه بخت تور دی آرم رینا، ناروغ یار بلا دی واخلم، بلا دی واخلم، خلک بوایه بخت تور دی آرم رینا، ناروغ یار بلا دی واخلم، بلا دی واخلم.
ډیره مننه. خپل مو هم ځینې طرزونه جوړ کړي دي که مو صرف کاپي ویلې ده تر اوسه پورې؟
تر اوسه مې کاپي ویلې ده، مګر کله ناکله مې مثلا داسې راڅخه جوړ شوي جي بیا مې هغه د یاد وتلي جي، مثلا لکه د رفیع دا غزله چې هغه د ده ډېره مشهوره ده مګر ما په بل طرز کې ویلې ده.
مجھے دنیا والو شراب نہ سمجھو، میں پیتا نہیں ہوں، پلائے گئے ہیں مجھے دنیا والو شراب نہ سمجھو، میں پیتا نہیں ہوں، پلائے گئے ہیں۔
تاس په دا غږ د پخوالې په حصه کې متمن ډېر څه اورېدلی، څه فکر کوئ ستاسو غږ پوخ غږ ده که نه؟
مخکې پوخ و مګر اوس یې په مشکله سره وایم، خو دلته یو شی چې زه په ژوند کې تجربات لرم، مثلا لکه د سپورټس په باره کې چې ما تاسو ته وویل، دا ګیدرینګ ډېر مست دی، دا گروپ د گروپ شکل چې دی دا ډیر مست دی، کچیر گیدرینګ یا گروپ پیدا سي نو زما په فکر دا د کمپوز وو دا د طرز وو د لازی وو دا مشکلات به ډیر ژر پکښ کیات سي.
ډیر مننه شفیق خان، په کابل کې البته مختلف گروپونه مست دي چې تاسو کولای سي یالته ورسه، او په عینال کې ریاست د موسیقي ده چې هغه په همدې برخه کې کار کوي، رحمانی صاحب عمل ته کله نا کله نور استادان هم ستدي کدی سي په دې برخه کې تاسو کار وکي غږ مو ډیر مناسب غږ د ډیر ښه کور ماده
تشکر ډیر مهرباني
سجایا